بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون کې او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چې زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی د اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی د کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زمانور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 15مه د 1442 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر 15مه او د 2021 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 منیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د یمن په مرکز کې د نصر المبین د عملیاتو د اهمیت او ځانګړنو په حکله سیاسي تبصره اوریدل شي. بیا هم د تاریخ پاڼه در اورو. ورپسې د قرآن کریم د روانې ترجمې او ساده تفسیر پروګرام، یعنی د قرآن پلوشي اوریدل شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د ایران سیل نومې لړۍ یو بل برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس، او همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو وزیر په ټولو برخو کې د عراق مرستې ته د ایران په چمتووالي تاکید کړی دی. ایران او افغانستان د سرحدي ملګرتیاو په پیاوړتیا ټینګار لري. عمران خان وایي د ملګرتیاو پراختیا د پاکستان او ازبکستان په ایجنډا کې شامل ده. د چین خارجه وزیر د افغانستان د کړکیچ اصلي وجه امریکا بللې. او د یمن د وسلوالو ځواکونو وایاند وایي په بیزا ولایت کې 350 تکفیریان او ترهګر هلاک شوي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وښه. د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو وزیر د عراق د پارلمان د مشر په کتنه کې وویل چې ایران په ټولو برخو کې له عراق سره مرستې ته چمتو دی. سید محمود علوی له محمد الحلبوسی سره په کتنه کې په ټولو زمینو کې د عراق له ولس او حکومت د ایران په ملاتړ ټینګار کړی دی. د عراق د پارلمان مشر هم په دغه کتنه کې د خپل هیواد د امنیت او ثبات د ساتنې لپاره له عراق د ملاتړ په اهمیت باندې ټینګار وکړ. ښاغلی علوی هم وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په ټولو برخو کې د عراق ملاتړ او حمایت کوي. دواړو لورو د ایران او عراق ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا او دوام باندې تاکید وکړ. د ایران د اطلاعاتو وزیر پرون همداشان د عراق د ملي امنیت د ادارې له مشر عبدالغنی الاسدی سره کتلی وو. په دغه کتنه کې د وروستیو امنیتي او اطلاعاتي بدلونونو او د بغداد او تهران ترمنځ د ملګرتیا او د افقونو د پراختیا لارې چارې جاجول شوې وې. د ویلو ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو وزیر تیره چهارشنبه بغداد ته تللی دی، او له دې مخکې د دغه هیواد د ملي امنیت له سراکار او همداشان له ولسمشر برهم صالح سره هم لیده کاته کړي وو. د ایران د خارجه وزارت د سویلی آسیا د چارو لوی مدیر د افغانستان د خارجه وزارت د سیاسي مرستیال په کتنه کې د افغانستان د صلح له بهیره د ایران د ملاتړ په څرګندولو سره د سرحدي ملګرتیاو په پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو د اړوندو ادارو ترمنځ د لا زیاتې غږملتیا په رامنځته کولو ټینګار وکړ.
د ایران د خارجه وزارت د سویلی آسیا د چارو لوی مدیر سید رسول موسوی پرون د افغانستان د خارجه وزارت د سیاسي معاونت د سرپرست او د امنیتی او سرحدي ملګرتیا او مشر محمد حسن فیضی سره ملاقات او خبرې ترې وکړې. موسوی په دغه کتنه کې د افغانستان د صلح له بهیر او جمهوری اسلامی نظام څخه د ملاتړ لپاره د خپل هیواد د ژمنې په څرګندولو سره د سرحدي ملګرتیا په پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو د اړوندو اداراتو او ارګانونو ترمنځ د لا زیاتې غږملتیا په رامنځته کېدو ټینګار وکړ. همداشان محمد حسن فیضی وویل چې افغانستان او گاونډي هیوادونه ګډ فرصتونه او ګواښونه لري او د سیمې په سویه په دې لړ کې د غږملتیا او سلام مشورو او د لا زیات ګډ کار په ضرورت باندې ټینګار وکړ. دا ویلو ده چې د ایران د خارجه وزارت د جنوبی آسیا د چارو لوی مدیر کابل ته په سفر کې پرون د افغانستان د ملي روغې د عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم ملاقات کړی و. هغه په دغه کتنه کې د افغانستان د صلح له بهیره د ایران په ملاتړ باندې په ټینګار سره ویلي و چې هیواد یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ختمېدو پلوي دی او دا کړکیچ د خبرو اترو له لارې هواریدای شي. د پاکستان وزیر اعظم د دوارخیزو اړیکو د ژورتیا په موخه ازبکستان ته په دوه ورځني رسمي سفر تللی دی او اسلام آباد دغه سفر د سیمې د امنیت او تجارت لپاره مهم بولي. عمران خان د ازبکستان د ولسمشر په بلنه پرون د یو جګپوړي سیاسي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ تاشکند ته ورسېده. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د عمران خان دغه سفر د سیمه ایزو ارتباطاتو د تجارت د پراختیا سیمه ایزې همپالنې او امنیت لپاره ډیر مهم بلل دی. په عین حال کې د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر چې ازبکستان ته په سفر کې د عمران خان ملګری دی وویل دغه کتنه د افغانستان د کړکیچ په شمول په سیمه کې له صلح سره د مرستې لپاره ډیره مهمه ده. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د صلح د بهیر د پرمختګ لپاره هلې ځلې دوام لري. په عین حال کې د پاکستان خارجه وزیر ویلي عمران خان به له ولسمشر غنی سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو ګډو همکاریو او په سیمه کې د روان سیاسي وضعیت په اړه خبرې وکړي. تاند خبری سایت لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې رسنیو ته ویلی دی تمه ده وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د منځنۍ او سویلی آسیا د هیوادونو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. عمران خان په داسې حال کې له ولسمشر غنی سره د لیدلو نیت کړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ورځ په ورځ د خرابېدو په لور روانې دي. خو قریشی ویلي چې په افغانستان کې د روانې جګړې او صلح په اړه یو شمېر افغان سیاسي مشرانو ته بلنه ورکړې چې ډېر زر به په اسلام آباد کې ورسره وګوري. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته رسیدلې چې نن به هلته د منځنۍ او سویلي آسیا د هیوادونو د اړیکو ننګونو او فرصتونو په اړه جوړیدونکې کانفرنس کې برخه واخلي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د چین خارجه وزیر امریکا د افغانستان د روان کړکیچ اصلي لامل وبلله. وانګ یی پرون په یو وینا کې د افغانستان روانو بدلونونو ته په اشاره سره وویل امریکا په دغه هیواد کې د کړکیچ پیلوونکې ده او د افغانستان حکومت او خلکو ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. په دې وجه نشي کولای چې د دغو مشکلاتو پړه د سیمې په هیوادونو ورواچوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د شنګهای د ملګرتیا سازمان غړي د اجازه ورنه کړي چې امریکا د کابل د حکومت ستونزې لا زیاتې کړي. په عین حال کې د شنګهای د ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو خارجه وزیرانو د افغانستان له امنیتي بدلونونو د اندېښنې په ښودلو سره د دغه هیواد د خلکو ارادې ته د احترام په ضرورت باندې ټینګار وکړ. افغانستان په بادغیس ولایت کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښتې د اوربند په ټینګېدو سره بند شوې. د افغانستان په شمال لویدیځ کې د بادغیس والي حسام الدین شمس وایي چې د دغه ولایت د قومي مشرانو په منځګړیتوب سره له پرون ماسپخینه د ولایت په مرکز قلعه نو ښار کې د افغان پوځیانو او طالب وسلوالو ترمنځ نښتې ودرېدلې دي. د دغه اوربند ختمېدو نېټه لا نه ده اعلان شوې خو ځینې رپورټونه وایي چې اوربند به د لوی اختر تر څلورمې ورځې دوام وکړي. په قلعه نو ښار کې له تیرو اتو ورځو راهیسې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو د طالب ډلې د کسانو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې پکې لسګونو ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده. په عین حال کې د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړي او د اداري اصلاحاتو د کمیشن مشر نادر نادری پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبانو د درې میاشتنی اوربند یو طرحه چمتو کړې ده، خو په بدل کې د افغانستان د حکومت لخوا د خپلو وو زرو بندیانو آزادی غواړي. هغه زیاته کړه د طالبانو دویم شرط دا دی چې د دغې ډلې د مشرانو نومونه هم د ملګرو ملتو له تور لیسټه ووځي. د افغانستان په سویل کې هم چخانسور ولسوالي حکومتي ځواکونو د طالبانو د یوې اونۍ له نیواک وروسته آزاد کړه. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاندوی فواد امان وویل چې د دغه هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو پرون د نیمروز ولایت چخانسور ولسوالي د طالب ډلې له نیواک خلاص کړه او د دغې ډلې ته درنه مرګ ژوبله واړوله. هغه زیاته کړه چې د دغې ولسوالۍ د آزادولو په دوران کې د طالبانو ډېرې وسلې او ګاډي د افغان پوځیانو لاسته ورغلې دي. له بلې خوا طالبانو ویلي چې د دغې ډلې کسانو په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان کابو 200 ولسوالۍ د حکومت له لاسه ایستې او نیولې دي. خو د افغانستان د حکومت د اداري اصلاحاتو د کمیشن مشر نادر نادری بیا د طالب ډلې په لاس د افغانستان د 114 ولسوالیو د سکوت خبر تایید کړی دی. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو څخه اوري. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند وویل چې د دغه هیواد د سویل په بیزا ولایت کې د پوځي ځواکونو او ولسی جنگیالیو په وروستیو عملیاتو کې 350 تکفیری او ترهګر وسلوال وژل شوي دي. یحیا ساری وویل په بیزا ولایت کې د یمنی ځواکونو د سه شنبې د ورځې په عملیاتو کې 350 تنه تکفیری او 63 ځواکونه وژل شوي او 1568 تنه نور یې زخمی شوي دي. هغه زیاته کړه په نصر المبین عملیاتو کې د بیزا ولایت مختلفې سیمې بیرته واخیستې شوې او همداشان د 100 کیلومترو په پراختیا السومعه او الظاهر سیمې هم آزاد شوې. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان هم دا شان زیاته کړه چې د دښمن د سنگرونو د معلومولو په لړ کې 19 عملیات ترسره شول او د یمن پوځي ځواکونه وتوانېدل چې د تکفیری عناصرو د تمرکز مرکز په نښه کړي او په دغو عملیاتو کې د تالی څټو ځواکونو 9 اصغرګاډي او جنگي سازو سامان له منځه لاړ. هغه وویل چې د یمن د پوځي توغندوی او ډرون یونټ هم 68 عملیات ترسره کړل او په 9 عملیاتو کې هم بدر او سعیر میزائل وکارول شول. او وروسته خبر دا چې بی بی سی خپل فلسطینی خبریاله لکاره وباسله. بی بی سی چینل د تالا حلاوه په نامه خپل فلسطینی خبریاله د هغه صهیونستي ضد ټویټ په وجه اخراج کړه چې و کاله مخکې کله چې لا په دغه چینل کې کار هم نه و پیل کړی هغه خپور کړی و. عربی یویش نومي چینل خبر ورکړی چې د بی بی سی دغه کار وجه د فلسطین په ملاتړ کې د میرمن حلاوه هغه ټویټ وو چې هغه وکاله مخکې خبر کړی وو، یعنی 3 مخکې لدی چې هغه په بی بی سی کې کار پیل کړی. دغه ټویټ په 2014 کال کې او په غزه کې د صهیونیستي رژیم په 1500 ورځنی جنگ پورې اړوند وو چې پکې د 1500 اتیا ماشومانو او 499 ښځو په شمول 2322 فلسطینیان شهیدان شول. میرمن حلاوه په خپل ټویټ کې په انګریزي ژبه لیکلی و چې اسرائیل له هیټلر نه ډیر نازی دی، د غزې لپاره دعا وکړي. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
خو اوریدونکو زمون سیاسی تبصرہ د یمن په مرکز کې د نصر المبین د عملیاتو د اهمیت او ځانګړنو په حق لدنو پام ورته وکړي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم وریدل، د یمن ولسی او پوځي ځواکونو د یمن په مرکز البیزا ولایت کې په بریالیتوب سره د نصر المبین په نامه عملیات پای ته ورسول. د النصر عملیات څو ځانګړنې او اهمیت لري. د دې عملیاتو لومبنې ځانګړنه او خصوصیت دا ده چې د ترهګرو پر ضد ترسره شوې دي. په داسې حال کې چې د سعودي ائتلاف او ملګرو یې د انصار الله تنظیم ترهګر معرفي کوي، خو دغه ډله چې په صنعا کې د ملي نجات حکومت رامنځته کړې ده له ترهګرو سره په مبارزه کې تر ټولو مخکښه ده. د نصر المبین عملیات د داعش او د القاعدې په وړاندې ترسره شوي او دغه ترهګرې ډلې له زیاتو انساني او مالي زیانونو سره مخ شوې. د دغو عملیاتو دویمه ځانګړنه دا ده چې د یمن په مرکزی ولایت کې ترسره شوي دي. الظاهر او السومعه چې د نصر المبین د عملیاتو مرکز وو، د یمن په مرکزی ولایت البیزا کې قرار لري. دغه خودنه کوي چې د یمن ولسی او پوځي ځواکونه زیات خوځنده او د چټکو عملیاتو وړتیا لري. د نصر المبین عملیاتو سو نورې ځانګړنې په دا ډول دي. په دغو عملیاتو کې د البیزا له قبایلو سره د یمن د ولسی ځواکونو او د پوځ اړیکې ښکاره شوې. په حقیقت کې له قبایلو سره اړیکې د دغو عملیاتو په بریالیتوب کې ډیر رول لوبوي. په همدې خاطر یحیی سریع اعلان وکړ چې د وسلوالو ځواکونو د البیزا د زړورو زامنو او قبایلو له رول لوبونې ستاینه کړې. همدارغه دغه مسله د دې سبب شوې چې القاعده او د سعودي ځواکونه خپل میداني اهداف تر لاسه نکړي. د قبایلو نملګرتیا د سعودي او د القاعده د عملیاتو لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. د دې عملیاتو اهمیت په دې کې دی چې د سعودي ائتلاف او د ترهګرو ترمنځ اړیکې بربنډ شوې. د یمن د ملي ژغورنې حکومت دغو اړیکو انځورونه خپاره کړي دي. دغه مسأله تر دې حده د ائتلاف لپاره ګرانه وه چې سمدستي غبرګون وښود او انځورونه یې جعلي وبلل. په دې لړ کې العربي چینل لیکلي، الاعلام الحربي یعنی د یمن د وسلوالو ځواکونو د اطلاع رسونې کمیټي د یو لړ نامعلومو وسلوالو سره چې د داعش او القاعدې په څیر جامې اچولي د الحوثي ځواکونو نښتې ښیي. دغه نامعلوم وسلوال د انصار الله د مبارزینو له لورې د صنعا د ولایت په بني متر ولسوالۍ کې نیول شوي دي. حوثي ځواکونه د مخپټو کسانو په نیولو او بیا له هغوی څخه په ګرویژنې سره غواړي داسې وښایي ګواکې په البیزا ولایت کې له داعش او القاعدې سره په جنګ لګیا دي، تر څو نړۍ ته داسې وښایي چې هغوی د منصور هادي د پلوي ترهګرو داعش القاعدې او د سعودي ائتلاف سره په جنګ بوختي، خو دغه د مستند جوړولو په شان تبلیغات دي. سره له دې حقیقت دا دی چې د سعودي ائتلاف په میداني ډګر کې زیاتې ماتې ګاللې دي او د ځواک په انډولونو کې د بدلون کتونکی دی. هڅه کوي چې د القاعدې او له داعش څخه د انډولونو د نه بدلون په موخه کار واخلي، خو دغه هڅې به هم له ماتو سره مخامخ شي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو مینوالو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، په دوام کې هم بلنه درکو چې د تاریخ یو بل پاڼه را سره ووره.
د تاریخ پاڼه
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، سحر مو په خیر. د تاریخ له یوې بلې پاڼې سره زه عبدالماجد دورانی ستاسو په خدمت کې یم. لکه څنګه چې خبر یې، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ذی الحجه یا لوی اختر د میاشتې له 15مې او د 2021 میلادي کال د جولای ل 14 نیټه سره برابر ده. ل نن یو سل درې درش کال مخکې د 1390 میلادي کال د جولای په 14 نیټه د پارکنسون د ناروغه او د هغه د رامنځته کېدو علتونه د یو انګریز ډاکټر جیمز پارکنسون په وسیله وپیژندل شول. په همدې وجه دغه ناروغي د همدغه ډاکټر په نوم یعنی پارکنسون نومول شوې ده. د دغه ناروغي نخې د جسم او بدن دایمي او سخت لړزه یعنی د لاسونو ژبې سر او مخ ریږدېدل او د حرکت او پلی تک په وخت تعادل نه درلودل او په ځانګړې توګه د ستونزې د بوډاتوب په پړاو کې دي. د دغه ناروغي اصلي علت ځنی مغزي ګډوډې دي چې تر اوسه د دغه ناروغي لپاره پریکنده علاج نه دی موندل شوی. یو سل 12 کال پخوا د 1238 هجری لمریز کال د چنګاخ په 15 نیټه په تهران کې د روسیې په سفارت کې د محمد علي شاه قاجار لپنه اخیستلو وروسته لوی جرګه جوړه شوه او هغه یې لری کړ. هغه د 1235 لمریز کال په زمری میاشت کې د خپل پلار فتح علی شاه په وسیله د مشروطیت حکم له لاسلیک کېدو کابو شپږ میاشتې وروسته بادشاهۍ ته رسیدلی و، خو له مشروطه ازادي غواړو سره اړیکې ورو ورو خرابې شوې، ځکه چې مشروطې د بادشا وهنې حق ورکوه. د 1238 لمریز کال په چنګاخ میاشت کې روسی کرنل لیاخوف د محمد علی شاه په حکم د ملي شورا جرګه په توپونو وویشتله او ګڼ شمیر مشروطه غواړي ووژل او ونیول شول او یو ځل بیا استبداد په ایران کې واکمن شو. خو د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ازادي غواړو د استبداد پر ضد پاسون پیل کړ، تر دې چې یو کال وروسته د هغو ځواکونو تهران ونیوه. په دې وخت کې محمد علی شاه د خپل کار چاره د خپل پلوي هیواد یعنی روسیې سفارت ته پناه وړل ولیدل او مشروطه غواړو هم د مجلس عالی په نوم یوې جرګې په جوړولو سره هغه له بادشاهۍ لرې کړ او د هغه زوی احمد شاه د هغه پر ځای کېنوه. یو اتیا کال مخکې د 1416 هجری قمری کال د زیحجې د میاشتې په 15 نیټه په کمپانی مشهور یو ستر عارف فقیه او فیلسوف علامه محمد حسین غروی اصفهانی د عراق په نجف ښار کې په 15 کلنۍ کې وفات شو. هغه په 1296 هجری قمری کال کې له بغداد سره نږدې په کازمین کې زیږیدلی و. دغه قدرمن عالم په فلسفه، حکمت، عرفان، تاریخ، جغرافیه، شعر او ادبیاتو کې ډیر مهارت درلود. همداراز د علامه کمپانی د بیان او تفکر قدرت له هغه نه یو نامتو شخصیت جوړ کړی و. له علامه کمپانی څخه ګڼ شمېر رسالې او لمنلیکونه په یادګار پاتې دي چې په فلسفه او حکمت او اجتهاد او تقلید کې رسالې له هغو څخه دي. همداراز دغه ستر مسلمان پوه څخه د اسلام د پیشوایانو په مدح کې یو شعری دیوان هم په یادگار پاتې دی. او لنن 14 کال مخکې د 2008 میلادي کال د جولای په 14 نیټه د لبنان حزب الله په یو بل بریالیتوب کې د صهیونیستي رژیم د دوو عسکرو د مړو د ورکولو په بدل کې 15 لبناني بندیان خو کابو د 200 لبناني شهیدانو جنازې له صهیونیستي رژیم بیرته واخیستې. د مړو بندیانو بدلول د دواړو لورو ترمنځ د اوږدو غیر مستقیمو مذاکرو پسې د جرمني د دولت په منځګړیتوب ترسره شول.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن فالوشي
جامع الغني المغني المانع الضار
د تهران رادیو ډیر خوبو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. د قران د پلوشو نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره د یو ځل بیا ز عبدالمجید دورانه او زما خوږ ملګری
حامد سیماب
ساسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د الله تعالی په فضل مو په تیر پروګرام کې دخان سوره پای ته ورسوله او سره لننه غواړو چې د جاسیه مبارکه سوره درته پیل کړو. په سر کې مو پام غواړو د دغه سورې لومړینه تر دریم آیتونو پورې تلاوت او ژباړې ته. هلته چې لوی خدای فرمایي
حمیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین
ژباړه د دې کتاب نازلول د الله له جانب دی چې ډېر غالب خو حکمت والا دی. بشکا په اسمانونو او زمکی کې د مؤمنانو لپاره یقینا ډېر نخې دي.
رانو دوستانو، جاسیه سوره په مکه کې نازل شوې او د مکه د نورو سورو په شان په آیتونو کې د توحید دلایلو گمراهانو ته خبرداری ورکولو او په قیامت کې د انسانانو برخلیک ته اشاره شوې ده. د دغې سورې لومړی آیت مقطعه حروف یعنی ها میم دی. هغه آیت ته په پام سره چې له دې وروسته نازل شوی او د خدای له لورې د قرآن د نازلېدو په حق لده، دا آیت د قرآن د معجزې بیانونکی دی چې له همدې الف با حروفو جوړ شوی دی. سره له دې چې دا حروف د ټولو خلکو په واک کې دي، خو هیڅوک د قرآن په شان یو کتاب نشي جوړولی. د قرآن د نازلېدلو نسبت هم د خدای دوو صفتونو ته ورکړل شوی دی، عزت او حکمت ته. دغو صفاتو ته په پام سره خدای تعالی له مؤمنانو هم غواړي چې همیشه خپل عزت وساتي او په هیڅ ډول حالاتو کې ذلت ونه مني. همدارس د عقل او حکمت په اساس خپل چارې وچلوي او له سستو او بې بنیاده کارونو څخه ډډه وکړي. آیتونه بیا په هسته کې د خدای د عظمت نښو ته اشاره کوي او دې مهم ټکي ته پام ورغواړي چې قرآن هم هغه ذات نازل کړي چې د آسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی، او په قرآن کې د هغه احکام او اوامر د نړۍ او انسان د خلقت له نظم سره غږمله او یو ځای دي. نو ځکه د ایمان خاوندان نه یوازې د آسماني کتاب آیتونو ته پام کوي، بلکې آسمانونو او ځمکې ته هم په ډیر غور سره ګوري چې په کائناتو کې د خدای نښې وویني او ایمانونه یې مضبوط او پیاوړي شي. د آسمانونو عظمت او حیرانوونکي نظام او د ځمکې جوړښت او عجایب یې هر یو د خدای له آیتونو څخه یو آیت دی. ځمکه منظم او سیستماتیک حرکتونه لري. ځمکه په خپل ځان تاویږي او په یو ټاکلي مدار کې په لمر هم تاویږي. ځمکه همداراز د لمریزې منظومې له کورنۍ سره د شیدو د لارې په کهکشانونو کې خپل بې پایانه سفر جاری ساتي، خو سره له دې دومره آرامه او قراره ده چې د انسان او ټولو ژوندیو مخلوقاتو د آرامښت او هوساینې زانګو ده، او د دې خاورینې کورې استوګن د هغې چټک حرکت نه محسوسوي. په ځمکه کې د میلیارډونو انسانانو لپاره ډول ډول معدنونه او سرچینې برابرې کړی شوي دي. غرونه او دریابونه هم له الهي آیتونو څخه دي. په حقیقت کې آسمان او ځمکه دومره ښکلاوې لري چې انسان په خپل ځان مینوي. البته مؤمنان او د حق مینوال له دغه ښکارندو داسې په اسانۍ سره نه تیریږي او دې ته د خالق د عظمت د نښو په سترګه ګوري.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی قرآن چې د انسان د نیکمرغه ژوند د تیرولو لپاره د الهي قانون کتاب دی، د خدای د بې پایا علم او حکمت په اساس نازل شوی دی. دوهم، د تشریع او تکوین نظامونو له یو ځایه سرچینه اخیستې ده او له یو بل سره غږمله او هماهنګ دي. دریم، هم د خدای د کتاب آیتونه او هم د طبیعت او فطرت د کتاب مخونه د ایمان د خاوندانو لپاره نخي او آیتونه دي. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گران اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د جاسیه سورې له څلورم نه تر شپږم پورې آیتونو تلاوت او ژباړې ته پام وکړئ. چرته چې متعال خدای فرمایي:
وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
اجبارا او تاسو په پیدا کولو کې او په هغه هر قسمه خود زندگانو کې چې د خوار کړی دي د هغه قوم لپاره نخې دي چې یقین کوي، او د شپې او ورځې په اختلاف یعنی تګ را تګ کې، او په هغه کې چې الله تعالی لا اسمانه یعنی برنه رزق یعنی باران نازل کړي، بیا یې په هغه سره ځمکه د هغې له مرګه پس را ژوندی کړي ده، او د هواګانو په بدلولو را بدلولو کې د هغو خلکو لپاره نخې دي چې له عقله کار اخلي. دغه د الله دلیلونه دي چې مونږ یې په حق سره په تا لولو. نو دوی به د الله او د هغه له آیتونو وروسته په کومې خبر ایمان راوړي؟
په نړۍ کې د خدای نخو ته له اشارې وروسته دا مبارک آیتونه اول انسان ته یادونه کوي چې ولې په خپل خلقت کې فکر نه کوي، چې د بشر په خلقت کې د خدای د کار په عظمت پوه شي. ولې د ډول ډول حیواناتو او ځناورو چې په دې ځمکه کې ستاسو په خوا کې اوسیږي خلقت ته فکر نه کوي، په داسې حال کې چې دغه چارو ته توجه د خدای په وجود او د هغه په یووالي د یقین سبب ګرځي. که تاسو د باد او باران او د لمر په ختلو او پریوتلو کې فکر وکړئ، نو پوه به شئ چې د نړۍ پنځونکي چارې په دې ډول تدبیر کړي دي چې په ځمکه کې د استوګن ژوندیو مخلوقاتو طبیعي اړتیاوې او د ژوند د دوام امکان هغوی ته برابر کړی شوی دی. که ځینې کسان په دغه بېشماره نښو کې فکر نه کوي او هغه څه ته چې د خدای په پیغمبر نازل شوي توجه نه کوي او ایمان نه راوړي، نو ستونزه په خپله د هغوی ده. که نوی هم د کائناتو په کتاب کې او هم په قرآن کې د خدای آیتونه څرګند او گویا دي، او په کې لکشان فکر انسان ایمان او یقین ته رسوي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی الهي وحي مونږ په کائناتو کې فکر او سوچ کولو ته بولي چې په خدای خپل ایمان د شناخت او معرفت په بنیاد وګرځوو او له دې لارې یقین ته ورسیږو. دوهم، د ورېځو باد او واورې په شان طبیعي ښکارندې باید تصادفي او اتفاقي ونه ګڼو، کدغه طبي پیخه په منظم او سیستماتیک ډول پر مخ لاړی نشي، نو انسان او د زمکه په مخ نور ژوندۍ ساري بل لږی او کاخته مړه او تباشي. دریم، خدای تعالی د آسماني کتابونو په نازلولو سره په خلکو غاړي اخلاصي کړی دي، او کوم کسان چې ایمان نه راوړي هیڅ عذر او پلمه هم نه لري. گرانو دوستانو، د خپرونې په دوام کې هم د جاسیه د مبارکې سورې اووم او اتم آیت په ګډه سره اورو. هلته چې الله تعالی فرمایي:
ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشره بعذاب الیم.
ژباړه: د هر سخت دروغ تړونکي سخت مجرم لپاره هلاکت دی. د الله آیتونه اوري چې په ده لوستل کیږي، بیا ښه کلکیږي په داسې حال کې چې تکبر کوونکی وي. گویا ده دا آیتونه نه دي اوریدلي، نو ده ته د ډیر دردونکي عذاب زیره ورکړه.
گرانو دوستانو، په تیرو آیتونو کې په کائناتو کې د خدای زنو نخو او د خدای لخوا د قرآن نازلېدو ته اشاره وشوه. دا آیتونه فرمایي: هغه کسان په خدای، پیغمبر او آسماني کتابونو ایمان نه راوړي چې د خپلو هوسونو او خواهشاتو په وجه په ګناه او فساد اخته شوي وي او زړونه د حق منلو ته تیار نه وي. نو هر څومره چې ورته د خدای آیتونه ولوستل شي، د هغو اوریدلو او پکې فکر کولو ته تیار نه وي. کټ مټ د هغه چا پشان چې ځان یې قصدن اوده کړی وي، او هر څومره چې غږونه ور وکړي داسې ده لکه چې بیخي غږ مو نه وي ورکړی. څرګنده ده د غشان کس د حق په وړاندې د کبر او د ډول ډول جرمونو په وجه د سزا وړ دی، او په دنیا او آخرت کې به د خپلو ناوړه کارونو نتیجه وویني.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د خدای خبره باید د ټولو خلکو غوږونو ته ورسول شي، حتی کوم کسان چې په ګناه او فساد کې غرق دي چې غاړې ورباندې خلاصې شي. دوهم، کبر بدکار دی، خو د خدای په وړاندې کبر کول بیا لا بد دی، او په دغه کبر ټینګار تر ټولو بد او سپک کار دی.
ګرانو دوستانو، د قرآن پلوشې نومې دا نننی پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
د ایران سی
ګلون اوریدونکو، د ایران سیل نومي لړۍ لنننی دوه شپېتمې برخې سره حامد سیما سره د خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی
ستاسو په خدمت کې دی. په دغې نننۍ برخې کې به د ایران د ګلستان ولایت د یوه بندري ښار ترکمن بندر سیل در باندې وکړو. نو لمونږ سره ووسئ.
رانومینوالو د ترکمن خکل بندر د کیسپین سمندرگی په ختیځو غاړو کې پروت دی او د دغه ولایت له مرکز یعنی ګورګان ښار څخه کابل 40 کیلومتره لري دی. دغه ښار په 1416 لمریز کال کې جوړ شو. ترکمن بندر د ایران له لومړیو ښارونو څخه دی چې ورته د ریل پاټلۍ غځول شوې ده. دغه سراسری پاټلۍ د 1400 کیلومترو له تیرېدو وروسته کیسپین سمندرګي له فارس خلیج او امام خمینی بندر سره نښلوي. د دغه ښار اقتصاد په اوله کې په ریل پاټلۍ او بندر پورې تړلی و، خو د وخت په تیرېدو سره یې بازار سوړ شو او نن یې خپل ځای د غالیو او ټغرونو جوړولو، ښکار او د خاویارو تولید، کرهڼې او لاسي صنایعو او سیل ته ورکړی دی. بندر ترکمن ته چکر خاصه جاذبه لري. یو داسې ښار چې مهربانه او زیارکښه خلک لري او ښایسته ترکمن جامع او متنوع د سیل ځایونه. دغه بندر د سیالیو د اسونو ټاټوبی دی او هر کال په پسرلي او مني کې ډیر سیلانیان د دغو سیالیو د لیدلو لپاره ځان ته جذبوي. ترکمن اس د ایران یو ډیر مشهور توکمه اس دی او په نړۍ کې هم په ډیرو ښو توکمه اسونو کې ګڼل کیږي، خو افسوس چې نن سبا د سوچه ترکمنو اسونو شمیر ډیر کم شوی دی او بیخي سوچه ترکمن اس په ډیره سخته پیدا کیږي. خو قرقاشلی کلی چې د ترکمن بندر په 10 کیلومتره کې پروت دی د اصیلو ترکمنو اسونو د روزنې مرکز ګڼل کیږي. دغه کلی هر کال د ازغاښتې د سیالیو کوربه وي او له ټول ایرانه ډیر مینوال د دغه سیالیو د لیدلو لپاره قرقاشلی کلی ته ورځي. معمولا د سیلانیانو په پروګرام کې د قرقاشلی کلی او د اصیلو ترکمنو اسونو لیدل شامل دي.
د ترکمن بندر او د هغه د شاوخوا ساحلي بازار تفریحي برخې د ګلستان ولایت په تر ټولو په زړه پورې جاذبو کې شامل دي. داسې ډېر کم ټورسټ به وي چې ترکمن بندر ته په سفر کې د هغه آرام او ښکلي ساحل ته لاړ نه شي او په ډېرو غرفو او دوکانونو مشتمل ګڼ ګڼ بازار کې څوا نخلي. د ترکمن بندر په ساحلي بازار کې د ترکمنو ډول ډول لاسي شیان نندارې ته وړاندې کیږي چې معمولا ټورستان ورسره ډیره مینه او ګروهنه لري. البته دغه ښار د دوشنبې ورځې بازار هم د سیمې یوه ټورستي جاذبه ګڼل کیږي. د ترکمن دوشنبې بازار دغه ښار ته د داخلېدو په همهغه لومړنۍ برخه کې جوړیږي او پکې ترکمن ښځې او سړي خپل ځایی محصولات په ډیره کمه او مناسبه بیه وړاندې کوي او پلورل کیږي. په دغه ځایی جذاب بازار کې د سیمې د خلکو له کلتور سره په لا زیاتې بلدتیا او د دوی د ځایی خوراکونو د خوند په څکلو سره د ترکمنو د ښکلو لاسي صنایعو او غالیو اخیستل هم اړین وي. مناسبه ده چې پوه شئ د ترکمن بندر کورني خواړه ډیر خوندور وي او د دغه بندر د خصوصي او ځانګړو میټایانو او شربتونو ترڅنګ مسافرانو ته د میلمه پالنې او خوندورو شیانو وړاندې کول یو ویاړ ګڼل کیږي. ترکمن خواړه په سبزیانو او ګوسفندي غوښو مشتمل په ډیر خوند سره ترې استفاده کیږي. د ترکمنانو تر ټولو مشهور خواړه چغدرمه نومیږي چې په غوښې، پیازو، ټماټرو، ورژو، اوږې او ځینو نورو ځایي مسالو سره جوړول کیږي چې ډیر زیات خوندور وي. ترکمنې ښځې په ډول ډول ډوډیو پخولو کې خاص مهارت لري چې په مختلفو موادو سره جوړیږي او بیلابیل نمونه لري او ډیر خوندور وي.
دوستانو د ترکمن بندر یو مشهور جاذبه آشورا د ټاپو په کیسپین سمندر کې یوازنه ایرانی ټاپو ده چې ډیر طبیعت پیژاندي او سیلانیان د هغه د لیدو لپاره بندر ترکمن ته ورځي. آشورا د ټاپو وجود په کیسپین سمندرګي کې د یو ډیر ښکلي او محبوب نفوسو د لرلو په توګه د کیسپین سمندرګي د یوې ارزښمن ټاپو په توګه د ځناورو د ژواک چاپیریال او د اوبژویو د ساتلو او اقتصادي فعالیتونو لپاره یو مناسب پلیټ فارم برابر کړی او له تیر وخت څخه د آب و هوا او د ښکلو طبیعي جاذبو له پلوه داخلي او بهرنیو ټورستانو ورته ډیر پام اوړي. په دغې سیمې کې د مهاجرو مارغانو شتون او د هغو په زړه پورې لرلیدونو دغه سیمه د بندر ترکمن په یوې ډیرې مهمې جاذبې بدله کړې ده. آشورا د ټاپو د ترکمن بندر له پلیټ فارم تقریبا 10 دقیقې فاصله لري او ورته ورتلل په ځایي کشتیو او ماکوګانو سره ممکن دي. آشورا د ټاپو تر څو وروستیو لسیزو پورې د یو وړوکي ښار په څیر اوسیدونکي درلودل، خو د کیسپین سمندرګي د اوبو زیاتېدا د دغه ټاپو ټول اوسیدونکي د هغه ځای پرېښودو ته اړ بسل او په دغه ټاپو کې نور ډیر کم خلک د ژوند په فکر کې وو. اوس دغه ښکلي او له آرامخته ډک ټاپو د کب نیونې د صنعت د کارکوونکو او کب نیونکو پرته نور اوسیدونکي نه لري. البته دلچسپي لرونکي ټورستان په لسو دقیقو کې دغه ټاپو ته رسیدلی او له ډیرو ښکلو او په زړه پورې منظرو خوند اخیستلی شي.
کافی ده د ترکمن بندر له شماله تر 40 کیلومتر پورې لاړ شو څو د ګمیشان تالاب ته ورسیږو. ګمیشان نړیوال جهیل یا تالاب د ایران او ترکمنستان په پولې کې په 1,00,000 هکټره مساحت ځانګړي سیمې سره واقع دی چې د مختلفو ځناورو د قربتو په وجه ورته ډیر پام اوړېدلی دی. دغه جهیل یا تالاب هر کال د هغو مهاجرو مرغانو قربه دی چې د روسیې په ځینو سیمو کې د هوا له یخېدو سره له څه د پاسه 80 ډوله ځناور په دغه نړیوال جهیل یا تالاب کې ژوند کوي، چې په هغو کې د کوتڼو یا فلامینګو او ایلې چې ډیر لوړ آوازونه کوي په دوی کې ډیر مشهور دي. د دغه تالاب پراخه سیمه د ښکار لپاره منع شوې ده او د ژواک چاپیریال د ادارې د ساتونکو لخوا اداره کیږي. البته د ویلو ده چې د دغه جیل یا تالاب د لیدو لپاره باید د ژواک چاپیریال له ادارې څخه اجازت واخیستل شي. د ترکمن بندر په 35 کیلومتره کې په یوې ځنګلي سیمې کې د میلی راد خان په نامه سره یو لوړ برج یا ټاور دی چې ډیر تاریخي ارزښت لري. دغه ټاور د هغو برجونو یوه ټولګه ده چې د ترکمن بندر ته د لاجیم ورسک په لاره کې د مسافرانو د استوګنې او لارښوونې لپاره جوړ شوی او وروسته د هغه د بنسټګر مقبره شوې ده.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د سیل نومې لړۍ دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. البته په تلو تلو کې زموږ د ویب سایټ ایډرس هم ځان سره ولیکئ، پارس ټوډے www.facebook.com/ps په دغه ایڈریس باندې تاسو زمونږ په ویب سایټ کې تازه سیمه ایز او نړیوال خبرونه، تبصرې، رپورټونه، مرکه او نور ډول ډول مطلبونه هم لوستلی شي او هم یې اوریدلی شي. نو هیله ده چې دغه پروګرام هم د خوښۍ او استفادې وړ ګرځېدلی وي. د دې لړۍ تر بل پروګرامه درنه اجازه غواړو.
سر لوړی واوسئ.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.